قدر من اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د افغانستان د مهمې پیښو په اړه یو شمیر سوالونه راپیدا دي. اول په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې لورې د امریکایي قواوو لخوا بمباري زور اخیستی دی او د بلې لورې مخالفینو ترهګري او تروریستي اعمال ترسره کوي، په کابل کې د دولسو هیوادونو د لوی درسیزانو او نورو پوځي مشرانو ناسته به د افغانستان پر امنیت څومره تاثیر ولري؟ په دغه غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز هغه ژمنې چې بیا تکرار کړي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په سیمه ییزه مبارزه کې به رغنده رول ولوبوي، آیا پاکستان به بیا هم ژمنې په عمل کې پیاده کړي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پس له دې چې په کابل کې ترهګري بریدونه ترسره سوله مذاکرات شروع او بالاخره بې نتیجې ختم سول. سوال دا دی چې ولې دا مذاکرات بیرته د سره شروع سوله او علت یې څه دی چې بیا هم د پخوا په شانې بې نتیجې پای ته ورسېدل؟ په پاکستان کې د پښتنو د هغه ستر لاروین چې د پاکستان چارواکو د ظلم او زور پر ضد په اسلام آباد کې وکړی او ختم سو، آیا پاکستان به د دې ژمنې ورپوره کړي او د دې جنبش پایلې به په آینده کښې څه وي؟ دا چې یو شمېر اجنسونو دا خبر ورکړی دی چې د افغانستان د امنیت د ملي شورا رئیس او د امنیت رئیس د طالبانو سره اړیکې پیدا کړي دي، طالبان غواړي چې خبرې وکړي، آیا دا د امریکا د هغه ستراتیژي پایلې دي چې وایي طالبان به په زوره و خبرو ته حاضر کړي؟ د افغانستان په دولتي مقاماتو کې د اختلافونو په اړه په خاص ډول د عطا محمد نور د وروستیو ګواښونو چې دولت ته کړي دي پایلې به څنګه وي او ولې دولت او نړیواله ټولنه په خاص ډول امریکا بیا هم د دغه ګواښونو ته خاموشي اختیار کړې ده؟ او دغه ټولو امنیتي او نظامي ګواښونو د پاکستان د مداخلو په دولت کې د نن د اختلافونو او دغه ګواښونه چې هره ورځ دولت خپل دولت کارمندان کوي د دغو ټولو په موجودیت کې به راتلونکی د افغانستان څه ډول وي؟ دغه ټول سوالونه په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی او کارپوه ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر ښه دی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب جنرال صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. مننه، مهرباني مو ده. جناب جنرال صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې لورې د امریکایي قواوو خپلو بمباریو ته زور ورکړی دی او د بلې لورې مخالفینو ترهګري او تروریستي اعمال ترسره کوي، په کابل کې د دولسو هیوادونو لوی درسیزانو او نور پوځي مشران راغونډ سوي دي چې د سیمې د امنیت او ترهګري او نشه یي موادو پر ضد شریکې مبارزې ترسره کړي، تاسو دا ډول غونډه د افغانستان پر امنیت څومره مؤثره بولي او څه پایلې به ولري؟
او زه دې غونډې ته ډېر نه په دې یم چې په دې کې د داسې مملکتونو لوی درستیزان پوځي چارواکي راغونډ شوي دي چې هغوی د تروریزم د خطرونه ډېر زیات په ویره کې دي او وضع د افغانستان وضع ته او د کړکېچنې وضع ته چې دوی ګوري داسې چې ممکن دي دي تروریزم دلته قوت واخلي، دلته مرکز راشي او پر پاکستان باندې هم باور نه لري چې پاکستان به ژمنو باندې هغه ولاړ واوسي یا به هغه ومني یا به په هغه عمل وکړي. نو په دې خاطر باندې د دغو ملکونو دغه پوځي چارواکو لیدو ته راغلي دي. زه ورته په دې خوشبینه یم چې دلته هغه اصلي مسایل هغه د تروریزم تهدید هغه د مخدره موادو قاچاق ده په دې کې څېړل کېږي. مسله اساسي هم د تروریزم واردول دي افغانستان ته، یعنې د پاکستان لخوا نه چې مراکز په پاکستان کې دي او پاکستان تمویلوي او پاکستان پلانونه ورته ورکوي، دا خبره اوس ټولو ته جوته ده او دغه لوی درسیزانه چارواکي په دې باندې متیقین دي چې دوی به سفر ته ووایي او په پاکستان به فشار راوړي چې مشترکه مبارزه وکړي او خلک دي چې دوه مخی سیاست کوي لکه پاکستان دوی د خپلو ګټو په خاطر باندې د خپل وطن او خپل ملت په خاطر هم کوشش کېږي کوي چې دغه ګټه مبارزه سرته ورسوي په دې خاطر باندې موږ ورته خوشبینه یاستو او نتیجې ته هم موږ خوشبینه یو نتیجې به
تاسو پاکستان ته اشاره وکړله په دا غونډه کې د نورو هیوادونو سربیره د پاکستان د پوز لیډر سیس هم ګډون کړی دی هغه یوازې ریبیا ژمنه کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد سیمه ییز مبارزه کې رغنده ونډه واخلي آیا د پاکستان دغه ډول ژمنې به پایلې ولري چې په دغه غونډه کې کوي یا خپله د افغانستان د دولتي چارواکو په شمول د ولسمشر سره لیدلې دي او هغه ټیم دا ژمنه کړې د دې پر ژمنو باور کېدای شي
د پاکستان پر ژمنو خو په هیڅ صورت باندې باور کېدای نه شي په هیڅ صورت باندې پاکستان پر ژمنو باور کېدای نه شي ځکه تاسو چې پاکستان تاریخ ته وګورئ پاکستان د خپل موجودیت نه راپدې خو همیشه یو متعرض مملکت و همیشه جنګونو ته لمن وهلو ده ګټ دوی په ټولو جنګونو کې شکست هم خوړلی ده او زیاتره په دنیا کې چې اسیران و په دغه مقصد زمانی کې هغه پاکستان ورکوي په دې خاطر د دوی نظامیان چې قدرت یې په لاس کې ده ټول اقدامن دي او ټول بروسه سیاست لري دوی اصلا خپل تاریخ هم نه لري چې په هغه باندې وویاړي نو دوی غواړي چې د دغه تاریخ ځان ته خپل یو تاریخ پیدا کړي چې هغه د تعرض ده هغه د نورو مملکتو په مسائل که لاس وهنه ده هغه خود خواهی ده بعد دی خاصه ده دی پاکستان دی طول و جنجالان و دی طول و نظامان و پا دی خاصه سن پا طول دی دوار لسو کلو کی یا پا طول دی چندی کلو کی دی دو مخی سیاست کلو ده او سن باور نپی این سکی که ده او پا این صورت هم تاسی او گره ده اگر دی ترام راتیجی دی تر هست و هم دی دی لسو پشی دی دی وی که ده ناکامه که دی ناکامی وقت بوز بی حتی دوی داسې فکر کوي چې دغه ستراتیژي د جنګ دوام ده او جنګ به شدت پیدا کوي نو په دې خاطر په دوی باور ولي ځکه خلک چې نور راټول شوي دا یولس مملکتونه یا لس مملکتونه نور هغه بیا دا هغه خلک دي چې دوی په حقیقت پوهېږي او دوی خپله د خپلو ګټو په خاطر باندې او د خپلې ویرې په خاطر به خامخا په پاکستان باندې فشار راوړي هم خدای مسله به تر حقی چې مرکز اساسی د تروریزم چیرته او څنګه په مقابل کې مبارزه وشي
همدارنګه په کابل کې د وروستي تروریستي خونړۍ پیښو وروسته د پاکستان سره د څو مودې رئیس بیا خبرې روانې وې چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت اعلان وکړي چې دا خبرې چې د بهرنی چارو د مرستیالانو ترمنځ وسوې اخیری خبرې بې پایلې سرته ورسېدلې تاسو د افغانستان د حکومت دغه سیاست چې بیا غواړي د پاکستان سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړي څنګه څېړي چې د دوی سره څه ډول یو چلن باید وشي
خپل په ټولو تلویزیونو کې چې ما سره مرکه کوي ما دغه نه ځای کوي ما ویلي چې پاکستان سره ډېرې زیاتې غونډې وشوې حتی کرزي صاحب دوه ویشت کسې مراتبي پاکستان ته سفرونه وکړې غونډې وشوې ولې پاکستان ته هم خپلو هدفونو چې دی لري او په خپلو کړنو چې دی کوي په هغه باندې ولاړ ده له دننه نه تېرېږي او د آخري جلسه غونډه چې هلته وشوه بیخي په وضاحت باندې ولیدل شوې چې پاکستان خپل هدفونه د افغانستان په مقابل کې لري هغه نه تېرېږي او هغه د مخالفینو د افغانستان د مخالفینو د طالبانو په واسطه غواړي چې هغه په مخته بوځي نو که تاسې د خلیلزاد صاحب خبرې اورېدلې وي خامخا به م اورېدي لوستې به وي چې پاکستان دا یو هغه نه هدف دا ده چې په افغانستان کې یو ضعیفه داسې حکومت مابین ته راشي چې هغه لاسپورته د پاکستان او د افغانستان سیاست باید د پاکستان له طریقه دی مشکلات شي نو دا خبرې وخت چې سړی اوري په دې سره بیا نو په پاکستان باندې نه باور شته او نه د هغه سره خبرې لازمې دي چې وکړي او نه نتیجه ورکوي په دې خاطر باندې افغان ولس باید په دې باندې پوه شي او زموږ سیاستمداران هم په دې پوه شي چې د پاکستان په مقابل کې باید جدي عکس العمل وي او د هغې په مقابل کښې باید ستراتیژي باید روښانه وي او مونږ ملي وحدت باید تامین کړو خپل ملي وحدت تامین کړو او د چا تر تاثیر لاندې را نشو خو زه وایم چې د پاکستان سره خبرې بې فایدې دي ګټې نه لري
همدارنګه پښتنو د پاکستان د مقاماتو د ظلم او زور پر ضد خپل ژغ پورته کړي او څو ورځې په اسلام آباد کې لاروین وکړي او د اولین ځل دپاره ټول پښتانه په ګډه سره متحد سوله چې بیا وروسته د پاکستاني چارواکو د وعدو په اساس پای ته ورسېدي په داسې حال کې چې زیات انتظار د دغه پاڅون څخه موجود و تاسو دغه د پښتنو دغه پاڅون د پاکستان د ظلم او زور او همدارنګه د دې شعار چې ازادي غواړو په اړه څنګه څېړي
پښتنو خو له ډېره مودې را په دې خوا د پنجابیانو تر ظلم لاندې دي دوی ته خپل اساسي حقوق نه ورکول کېږي او له بلې خوا د دوی خاوره په دا اوولسو کلو کښې د تروریزم د ضربو لاندې ده هلته دماکې کېږي هلته دوی ډېر زیات تلفات ورکوي او بالاخره د تروریزم مرکزونه دي دوی په منطقه کې پاکستان جوړ کړي همدن قصدن چې دا قوم وځپي نو په دې خاطر په دې وروستیو کې چې دوی راجب شو په اسلام آباد کې او د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو هم د دوی نه په ډاګه ملاتړ وکړي نو پاکستانیانو بیا هم هماغه خپل شیطاني سیاست چې لري او هغه چې د پښتنو له خوشباوري نه استفاده وکړه او دوی ته یې وعدې ورکړه چې په یوه میاشت کښې به د دوی دا مسایل حل کړي نو زه فکر کوم چې دوی دا خپلې مظاهرې په ناحقه بندې کړې ځکه چې پاکستان همیشه دوه مخی سیاست او شیطاني سیاست لري خو پر هر صورت دا یو حرکت و یو حرکت و د پاکستان په مقابل کښې او زه فکر کوم که چېرته پاکستان د خپل سیاسته وانه وړي او خپلې پالیسۍ نه وانه وړي دغسې مظاهرې به نورې هم دوام کوي او فکر کوم چې په بلوچستان کښې به هم دغه حرکت مابین ته راځي یا به د پاکستان دپاره مشکلات وي خو په دې ځای کښې یوه خبره د یادولو وړ ده هغه دا ده چې د انګلیس سیاست متاسفانه د افغانستان په مقابل کښې اوس هم دښمنانه ده او په دې وخت کښې یو پلاوی چې د هغو راغلی ده او نماینده د خپله دولت د پاکستان او افغانستان په باره کښې ده نو هغه ویلي چې د یونان مسله دغه ډېره ښه موقع ده چې باید حل شي دا په دې معنا چې پاکستان ازغم تار وځغلوه سرحد یې بند کړې زمونږ خاوره یې ونیوه د مونږ خاوره یې تر خپل دغه لاندې راوسته چې په افغانستان دلته ضعیف و ونه شو کولی مقاومت وکړه دې په مقابل کښې او دا ازغم تار دا له بینې ایسي نو انګلیس په دې وخت کښې بیا هغه شیطاني سیاست رامخته کړی ده چې ګواکې دا یې ښه وخت ده چې هغه ټولې دنیا ته وروښي چې دغه سرحد ده او دغه ډیورنډ نشته او دغه کرښه رسمي کرښه ده نو په دې خاطر مخکې له دې نه چې دا تار نه وغځېدی ولې نه راتې ولې دا نه کولې دا یوه خبره ده دویم د امریکې نه هم مونږ دا تقاضا نه درلوده مونږ فکر کوو چې په دغه مقطع زمانې کښې پښتنو له داهې نه دفاع وکړه او له اقل پاکستان ته به ورته وایي چې دوی د بشر حقوق تر پښو لاندې کړي ګورې ظاهره وشوه چې دغه د امریکا ورسره دښمني ده فورا د هغو نه طرفداري وکړه د مظاهره چانو نه د اعتراض کوونکو نه ولې دلته یې ځوان هېڅ حرکت ونه کړې هېڅ حتی یوه خبره حتی یاد یې نه کړه چې په پښتنو باندې ظلم ده ستم ده په باندې خلک یې وژل کېږي په ناحقه خیرونه پرې کېږي وژني دولت یې وژني خبره یې ونه کړه دا هغه سیاستونه استعماري زاړه سیاستونه دي چې په دې منطقه کښې چلېږي خو پښتانه وروڼه باید له هر وخت باید په اتفاق شي لروبر پښتون نشته ټول یو پښتون ده نو په دې خاطر دوی باید خپل اتحاد او اتفاق وساتي او ډېر ښه زمانه ده چې دوی باید اتفاق وساتي که چېرته یې اوس نه ساتي زه فکر کوم چې دوی باید د غلامي دوره تر ابده تېروي
مننه په عین حال کې په افغانستان کې داسې خبرونه ورکول شوي دي چې د ملي امنیت شورا رئیس او د ملي امنیت رئیس د طالبان د یو شمېر مشرانو سره اړیکې پیدا کړي دي چې طالبانو یو پخواني چارواکي هم دا خبره تایید کړې ده تاسو دا ډول اړیکې څنګه څېړي چې آیا طالبان به د سولې ته حاضر شي په داسې حال کې چې امریکې خپلو بمباریو ته زور ورکړی دی وایي چې د زور په نتیجه کې به طالبان خبرو ته حاضر کړي
امریکا سیاست هو په دا اولسو اتلسو کلو کې هغه د زور سیاست و د بمبارۍ سیاست و او د سیاست و د سولې سیاست په امریکا پخ نه ده طرح کړی او نه پکې غږېدلی. هغه یوه خبره ده، مسله مهمه د افغانستان مسله ده. رښتیا هم دوی د تماسونه پیدا کړي، زه فکر کوم چې دا یو مثبت حرکت وي، ځکه بې تماسو بې له دې نه خو نه کېږي. په جنګ باندې کامیابي لاسته راوړل زه فکر نه کوم په دې بمبارۍ به دوی کامیابي لاسته راوړي. دا بمبارۍ د 2004 کال را په دې خوا روانې وې، هلته چې یو نیم لک سربازان د امریکا 1,60,000 د امریکا او ناتو سربازان دلته وو، همدا ټولې الوتکې همدلته وې، همدغه بمباردونه وو. اما ورځ تر بلې تروریزم تقویه کېده، تاریخ کېده او جنګونه له یو من د ټول افغانستان ته لاړې. نو اوس نو دا اضافي خبرې دي، دا اضافي کارونه دي. ممکن افغانستان وران کړه، ممکن افغانستان کورونه بلبی نیسي، ملکي تلفات به زیات شي، ولې جګړې حل دا حل د لارې نه ده، دا امکانات نه دي. مرکز د جګړې په پاکستان کې ده، له هغه ځایه تقویه کېږي تر هغه ځای چې په پاکستان باندې فشار رانیسي او تروریزم حامی ونه ګڼل شي. ټول کومکونه د جهان په بند نه شي او دوی مجبوره نه شي چې په خپل سیاست کې تغییر راولي. نو دوی دې ته بمبار کوي چې تکمیلې دا خو نو بیا نتیجه نه لري.
د افغانستان په دولتي مقامات کې د مخالفتونو په اړه تاسو څنګه نظر لري؟ په خاص ډول د مزار د پخواني والي عطا محمد نور دغه ګواښونه چې هر ورځ دولت او ولسمشر ته ورکوي، اوس داسې ګواښ کړی دی چې د 20,000 موټرو سره به کابل ته راځي. امریکایي چارواکي که څه هم اول یې غبرګون وښوي، اوس بیا پټه خوله دي. تاسو په دغه اړه سره ډول نظر لري؟
زه خو عطا محمد نن چې ویل دی نن سیاست مدار دی، دی یو جنګ سالار دی. جنګ سالار هغه چې په خوله راشي هغه وایي، هغه چې په زړه سره هغه کوي، ځکه هغه په توپک باندې اعتماد لري، نه په عقل نه په منطق. نو په دې خدای دې 20,000 موټرو سره کابل ته ګټه ویچي، که د 2,000 موټرو سره دی کابل ته راشي ګټه ویچي. نه دی ریاست جمهوري ته نږدې کېدی شي، نه دی کودتا کولی شي، نه نظام بین وړی شي. را به شي لکه دا نور غوندې، لکه دا د برق دغې چې وکړه روشنایي نور غوندې چې راغله، تعصن یې وکړه لس ورځې ناست و، بالاخره روان شو. دی به هم روانېږي، دا نتیجه نه لري او نه ورکېږي. خبره ده د ناتو قوتونه پراته، قوتونه پراته دي او امریکا د دې حرکت نه تاییدي. بنان دی یو خلاف د لجاجت ده، لجاجت کول هغه نتیجه نه لري. خو د افغانستان وضع خرابېدون کې ده، ځکه چې داسې حرکتونه دښمن په نفع کېږي، خارجي د پاکستان په نفع کېږي، طالب په نفع کېږي، نورو په نفع کېږي. چې څومره د افغانستان حکومت ضعیفېږي، څومره په ده باندې فشارونه راځي، د حکومت باندې نو هم بیا ځاتنه بیا خپل حرکتونه کولی شي. څومره د والي مقرر اساسي باندې وخت کې رئیس جمهور ونه غوښتل چې دی والي دی به لاړ شي، دا به دغه پرېږدي او دا تشنجونه دوه میاشتې یې وکړل، کومه فایده یې ونه کړه. خو لجاجت وخت د ګروپ ګروپ سره دا لجوج خلک دي، دوی د خپلو ګټو په خاطر باندې دوی خو ډېرې غلاوې کړي، دوی خو ډېر شیان کړي، ډېر خلک یې وژلي. اوس دپاره دوی دې څنګه ځان وساتي؟ دوی داسې فکر کوي که دا ولایت نه دی لرې شي نو خلک به یې د سر پرې کړي، ځکه د دې خو ډېر کارونه داسې کړي. په دې خاطر باندې او چې دا نور چې دوی سره ولاړ دي، هغه د دوی لکه ته غوندې دي، داسې د خلک نه دي چې هغه تودرګه د افغانستان د ګټو دپاره وفادار دي، د خپلو ګټو دپاره وفادار دي. که اسماعیل ګوري، که دا نور ګوري، هغه د دغه کارونه کړي. موږ به یې پېژنو، ملت یې پېژني، خلک یې پېژني چې دا ټول د خپلو شخصي ګټو په خاطر ده، نه د کوم سیاست په خاطر، نه د نظام په خاطر، نه د ایدیولوژي په خاطر، دا نه ده. نو په دې خاطر دی که له 20,000 موټرو سره داسې که د یو ورځ نتیجه به وانه شي، راغلی وي بېرته به تللی، کومه نتیجه نه لري.
پس دولت او یا ولسمشر ولې ستاسو نظر په دغه اړه خاموش دی؟ دغه هر ورځ د همداسې ګواښونه کوي. فرق د دوو د طالبانو د داعش په څه کې دی؟ په داسې حال کې چې هغوی هم دغه ګواښونه کوي، یعنی دولت ولې د دوی په مقابل کې خاموش دی؟
بس یوه خبره زه درته وایم کوم چې دولت زما په شخصي نظر څه کوي چې خاموشي اختیار کړی ده. لپاره د دې چې داسې اشخاصو په مقابل کې هغه خاموشي په دې خبره چې میکه ورځ تر بلې خپل ځوانونه خوري، دوی خپل ځان باندې فشار راولي په خلک او دوی پیژني دا مهمه خبر نه ده ولې چې طالب و دی داعش و دی عطا او امثال هم دی دې خلکو دا هېڅ تفاوت نه لري دوی هماغه یو خلک دي هماغه جنګ سالاران دي هغه هم جنګ سالار ده دا هم جنګ سالار ده د دې فرق نشته حتی دا بدتر له داعش له طالبه دي ځکه داعش طالب خو واضح وایي چې زه دا حکومت یې به کوم دا حکومت غواړم نه غواړم دا نظام نه غواړم اسلامي نظام غواړم دی چې یې غواړي نو په دې خاطر دی کړکېچ غواړي بدبختۍ غواړي د افغانستان د خلکو بدبختۍ غواړي یو ګروپ په نامه د جمعیت باندې پیدا شوی ده چې شمار یې په افغانستان کې یو فیصد ته هم نه راځي کله چې هغونه پوښتنه وکړي چې ته څه شی ته څه شی غواړي ولا له مونږ سره یو قرارداد خو د تحول او د څه سره سوی ولی و ټیم سره سوی و هغه دغه ټیم موضوع او نه د جمعیت خو دغه خلک دي لجوج خلک دي لجاجت ښیي ولې ځان لجاجت دي څه ګټه نه کوي او د دښمن څه ګټه ده
پاس ستاسو د نظر په دغه حالاتو کې د یوې خوا د امریکا بمباری روانې دي د بلې خوا امنیتي ګواښونه دي او په ضمن کې د پاکستان مداخلې دي او همدغسې د دولت دننه مخالفتونه دي راتلونکی تاسو څنګه څېړئ؟
هو نه داسې تاریخونه مونږ د کتو تېر کړي دي دا تر یو وخته په تر یو زمانه پورې به دغسې وي تر هغه چې یو قوي حکومت مابند ته راشي یو قوي رهبري مابند ته راشي تر هغه چې خپل خلک په عقل باندې څه خپل حقوق ونه دفاع وکړه تر هغه وخته پورې دا شیان شته دا بحرانونه به وجود ولري ولې متاسفانه په نورو مملکتو کې زود ګذره وه زر تېر شوي وو خو په افغانستان کې به دوامداره وي یو څه دوام پیدا کوي یو څه دوامداره به وي خلک به په بدبختۍ باندې اخته وي کار به نه وي بېکاري به زیاته وي او خلک به دغسې د اتفاقي او قومي او دغو لحاظو باندې تر یو وخته تر یوه زمانه پورې په دې حالت باندې روانې دا حالت نه اوسېدونکی ده او دا څه زر مهار کول د دې مشکله دي نو په دې خاطر باندې دولت هم تاسې معلوم ده چې دوه سری ده حکومت یو حکومت نه ده چې دلته یو حکومت یو قوي حکومت یو دغه وکړه هغه بل ګروپ هم څه ده هغه کله په میخ وي کله په نال وي حرکت هم د دې لخوا شروع شو دی دغه د اقامامت د نور د لرې کېدو په خاطر باندې ولې هغه بیا د اشرف غني په غاړه کې وواچه خو په هر صورت باندې
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي جنرال عتیقلا امرخیل ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره زیاته مننه تاسو زیات پرلتوبونه غواړم
مننه
خدای پامان.